درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو د نن ورځې د لمړی خبری مجلې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. نن د یک شنبه ورځ ده چې د مریض ډیر لسوانی ویم کال د اسد ل شپړسم او د میلادي 2011 د اگست ل و مسره برابرې شي. په دې خبرونه کې به په میدان ورده کې د وی هلیکوپټر د لویدو په نتیجه کې د اسکرو د وشل کېدو په اړه د امریکا او ناتو د مشانو د څرګندونو د ستراتیژیک تړون په اړه د ولسی جرګې د بحثونو او نور موضوعاتو تفصیل پر راپورونو کې درکړو. خو لومړی مو رابولم د دې ساعت د خبرونو اوریدو ته. ولسمشر اوباما او د ناتو سرمنشي په میدان وردګ کې د یوې هلیکوپټرې د لویدو په پیښه کې د امریکایي او افغان عسکرو په وژل کېدو خواشیني څرګنده کړه. پاکستانی پولیس وایي وې بمي چاودنې لږ تر لږه 14 ټانکرونه چې په افغانستان کې ډېره ناتو ځواکونو ته تیل وړل وسوځېدل. او عراقي چارواکي وایي په مرکزي ښار هله کې له یوه محبس څخه د بندیانو د تېښتې په پیښه کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د یوې څرخي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د ډیرشو امریکایي عسکرو پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړه. نوموړي وویل دا د امریکا د پوځ او د هغوی د کورنیو له لورې د یوې فوق العاده قربانۍ یاد تازه کوي. بل لوري ته د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن هم پر دې پیښې خواشیني څرګنده کړه. د شنبې سهار وختي د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د طالبانو په وړاندې پوځي عملیات روان ول چې د طالبانو په توغندي چې نوکټه له چرخی الوتکه ولګېده. ناټو وایي په دې پیښه کې ډېرش امریکایي عسکر د هغوی یو ملکي ترجمان او افغان کماندو عسکر وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل وروسته په یو راپور کې اوري. د کونړ ولایت په وټپورو او مانوګي ولسوالیو کې د راوتلو سیلابونو له امله 15 تنه مړه شوي او خلکو ته ګڼ مالی زیانونه اړولي. او د دې ترڅنګ په وټپور ولسوالۍ کې یو پوخ پل ړنګ کړی دی. د کونړ والي سید فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل په مړو کې دوه ښځې، دوه ماشومان او یو سړی شامل دي چې جسدونه موندل شوي دي. پاکستانی پولیس وایي وې بمي چاودنې لږ تر لږه 14 ټانکرونه چې په افغانستان کې ډېره ناټو ځواکونو ته تیل وړل وسوځېدل. د تیلو دغه ټانکرونه پېښور ته نږدې په یوه تمځای کې درول شوي وو چې چاودنه وشوه او ټانکرونه هم وچاودېدل. د تلفاتو په باب راپور نه دی ورکړی شوی. کومې ډلې د پېښې مسؤلیت هم نه دی منلی. تر دې مخکې طالبانو دغه ډول حملې کړې دي. د مصر د اخوان المسلمین غورځنګ چې په دغه هیواد کې ستره سیاسي ډله ګڼل کیږي د پخواني ولسمشر حسن مبارک له پرځول کېدو وروسته خپل لومړني پرانیستي داخلي انتخابات وکړل. د مبارک تر لری کېدو پورې د اخوان المسلمین ګوند له عمومي یا ولسي سیاسي هلو ځلو څخه منع شوی و. د دې ګوند ویان محمود غزالان وایي د ګوند تر سلو زیات پالیسي جوړونکو خپل درې نوي غړي وټاکل. د نوموړي په وینا دغو ټاکنو ثابته کړه چې مصر اوس بدل شوی دی. عراقي چارواکي وایي په مرکزي ښار هله کې له یوه محبس څخه د بندیانو د تېښتې په پیښه کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. د عراق د عدلي وزارت ویاند حیدر السعدي پرون وویل د جمعې په شپه له زندان څخه د بندیانو د تېښتې پر مهال د زندان د ساتونکو او بندیانو ترمنځ نښته کې لږ تر لږه 15 کسان ټپیان شوي دي. د امریکا پوځوي د عراق په ابو غریب زندان کې د بندیانو په وړاندې د ناوړه چلند تر سره کوونکو یو مهم غړی له محبس څخه خوشی شوی دی. چارلز ګرانر پرون د امریکا له پوځي زندان څخه خوشی شو. ګرانر او شپږ نور په 2004 میلادي کال کې د عراق په یوه زندان کې د بندیانو په وړاندې په ناوړه چلند تورن شول. د سوریه چارواکي وایي د روان میلادي کال په پای کې به د نوي پارلمان لپاره آزاد انتخابات وشي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم پرون له بهرنیو سفیرانو سره په دمشق کې وویل د کال تر پای به سوریه آزاد او شفاف انتخابات وکړي او داسې پارلمان به جوړ شي چې د سوریه د خلکو ارمان دی. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د حکومت ضد مظاهره چانو د ځپلو له کبله د سوریه رژیم له نړیوالو فشارونو سره مخامخ دی. په کیف کې د امریکا سفارت پرون د اوکراین پر چارواکو ژغ وکړ چې ژر تر ژره دي د اوکراین پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو چې د محاکمې په بهیر کې نیول شوی ده خوشی کړی. په کیف کې د امریکا د سفارت په ویبپاڼه کې په خبره شوی بیان کې راغلی چې د تیموشینکو نیونې په اوکراین کې د قانون د حاکمیت په برخه کې په نړیواله سطح اندېښنې پیدا کړې دي. او د جاپان صدر اعظم ناوتوکان پرون د اتمی انرژي په وړاندې خپل مبارزه په هیروشیما کې ترسره کړه. دا په نړۍ کې لومړنۍ سیمه وه چې شپږ شپېته کاله مخکې د اتم بم قرباني شوه. صدر اعظم پر هیروشیما د غوځول شوي بم د قربانیانو په یاد غونډه کې د خبرو پر مهال یو ځل بیا وویل، په تیرو 15 کلونو کې د نړۍ تر ټولو سخت اتمی بحران چې د جاپان فوکوشیما اتمی بټۍ 15 مخکې تر سختې زلزلې وروسته ورسره لاسو ګرېوان شوه، دته دا عقیده ورکړه چې جاپان باید پر اتمی انرژۍ خپله اتکا ختمه کړي. تاسو زموږ شخله آزادي راډیو څخه اورئ. آزادي راډیو پر کابل سربیره په کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، اسدآباد، خوست او ګردیز کې په اف ام 100.5 څپه صافه او واضح اورېدای شي. د رواني خبری مجلې په دوام کې د دغو موضوعاتو تفصیل اورئ. د امریکا ولسمشر او د ناټو سرمشي په میدان وردګ کې د امریکایي عسکرو وژل کېده د امریکایي پوځیانو د فوق العاده قربانیو نشو بلله. د ولسی جرګې غړیو له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند پر ځای د اوږدې مودې د تړون غوښتنه وکړه. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ویاندوی په افغانستان کې د تروریستانو د روزلو کمپونه نشته.
د افغانستان په وجود اربال کې د تروریستانو ټریننګ پاتې روزندوی نه نشته ده، ولی د افغانستان نه د ترانزیت روټ یا د انتقالي لارې په استفاده کېږي.
له شغلې لطف الله مشل سره په دې ارتباط مرکه لرو. سیل په کونړ کې 15 تنه مړه کړي،
په دې کې دوه ښځې دي، یو سړی دی، دوه ماشومان.
د ځینو نورو مطالبو په څنګ کې د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو ورځپاڼو کې کتنه کوو. راوشو لومړی موضوع ته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن، د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان په میدان ورده کې د یوې څرخی الوتکې د لویدو په پیښه کې د وژل شویو امریکایي او افغان سرتیرو پر وژنې خواشینی څرګنده کړه. پرون د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هم په دې پیښه خواشینی څرګنده کړې وه. دا پیښه پرون سهار وختي په سید آباد ولسوالۍ کې وشوه چې په نتیجه اته دشتنه او وشل شول. د موضوع تفصیل صالح محمد صالح په یو راپور کې اوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د یوې ترخی الوتکې د نسکورو دو په پیښه کې د امریکایي عسکرو پر وژل کېدو خواشینی څرګنده کړه. نوموړي وویل دا د امریکا د پاوز او د هغوی د کورنۍ له لوري د یوې فوق العاده قرباني یوه نښه ده. اوباما د وو افغان سرتیرو پر وژل کېدو هم خفګان ښولی چې په همدې الوتکې کې له دغو امریکایي عسکرو سره یوځای وژل شوي دي. بلخوا د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن هم پرون پر دې پیښه خپله خواشینی څرګنده کړه. په یو بیان کې ویلي، په دغسې خواشینونکې شیبه کې زه غواړم له امریکایانو، افغانانو او د دوی د قدر وړ حکومتونو سره د ناټو پر پیوستون ټینګار وکړم. د فرانسې خبری آژانس په حواله د شنبې سهار وختي د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغان بهرنیو ځواکونو پوځي عملیات روان و چې د طالبانو په توغندي یوه چونک ډوله څرخی الوتکه ولګېده او په نتیجه کې اته دیرش تنه سوردی و وژل سو چې یو دیرش د امریکا د ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس غړي او ونور یې افغان سرتیری وو. ناټو په یو اعلامیه کې چې تیرش په نوښت یې خبره کړې ویلي دي چې په دې پیښه کې دیرش امریکایي عسکر، یو ملکی ترجمان او وطن افغان کمانډو عسکر وژل شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جان ایلن ویلي چې وژل سوي سرتیری اتلان و چې د ازادۍ په دفاع کې قرباني سول. د پتیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې ډیره بهرنیو ځواکونو ته تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل شوې ده. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې ولسمشر اوباما ویلي، د دوغ امریکایي سرتیرو وژنه زموږ د پوز د نارینه او ښځینه سرتیرو او د هغوی د کورنۍ د قربانیو یاد تازه کوي چې په افغانستان کې خدمت کوي. موږ به د هغوی له ژوند څخه په الهام د خپل هیواد د خوندي کولو کار ته دوام ورکړو. پر هغو ارزښتونو به ټینګ ولاړ یو چې دوی ورڅخه برخمن وو. طالبان چې د میدان وردګ په دې شخړې کې د خپلو اتو ملګرو وژنه تاییدوي، د پیښې مسؤلیت مني او ادعا کوي چې اته دیرش امریکایي عسکري وژلې دي. د طالب ویان ذبیح الله مجاهد له لورې په یوه ایمیل کې ویل سوي چې د الوتکې تر نسکورېدو وروسته مخامخ جګړه هم سوې ده. د آی کژوالټیز ویبپاڼې په حواله چې په افغانستان او عراق کې د وژل سویو بهرنیو سرتیرو په باب معلومات خپروي، په روان میلادي کال کې په افغانستان کې تر 300 زیات بهرني عسکر وژل سوي چې نږدې 280 امریکایان دي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ولسی جرګې ځینې غړیو د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهال ستراتیژیک تړون بښنه غواړم. د ولسی جرګې ځینو غړیو د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهال ستراتیژیک تړون له اوسنۍ بڼې سره چې ویل کېږي د یوې اعلامې په توګه به وړاندې شي مخالفت ښودلی. دې وکیلانو ازادي راډیو ته وویل که دا ستراتیژیک پلان د یوې اعلامې په بڼه لاسلیک شي، په هیواد کې به د نړیوالو ځواکونو پوځي عملیات او خپل سري فعالیتونه همداسې روان وي. د خان محمد سین په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې که د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو سند د یوې اعلامې په بڼه لاسلیک شي، په هیواد کې د پلي کېدو لپاره هیڅ ډول مناسبت نه لیدل کېږي. د جرګې غړي زوفونون ساپی وایي
افغانستان حکومت هغه پیشنهادونه چې لري دا د خلکو پیشنهادونه دي چې باید دغه قوتونه دلته قانونمند شي، شخصي زندانونه بند شي، د افغانستان خلک او د ائتلاف د قواو ترمنځ یو فاصله ایجاد شوی دغه راکم شي.
د افغانستان د ملي امنیت مشاور ډاکټر رنګین داتفر سپانتا چې کابو دو اونۍ مخکې ولسی جرګې د همدې موضوع د وضاحت لپاره ورغوښتی و، وویل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ اوږدمهاله ستراتیژیک اړیکې باید د یو معتبر تړون له مخې ومنل شي، او دا چې افغان حکومت نه غواړي چې دا اړیکې د یوې اعلامې په بڼه ومنل شي. ډاکټر سپانتای دلیل ته داسې اشاره وکړه، دی وایي په دې دلیل چې اعلامې اخلاقي ژمنې دي او تړونونه هغه توافقات دي چې پلي کېدل یې لازمي دي او قوت لري. خو په افغانستان کې د امریکا سفیر راین کراکر ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اوږدمهاله ستراتیژیک پلان د یوې اعلامې په بڼه تنظیم شي، نه د یوه تړون په بڼه. دی وایي له نورو هیوادونو سره د امریکا تړونونه له یو لړ پیچلو پړاوونو څخه تیریږي، او هغه دا چې د هغه هیواد کانګریس باید ومني. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې که له امریکا سره د هیواد په اوږدمهاله ستراتیژیک پلان کې د افغان حکومت پیشنهادونه ونه منل شي، افغان حکومت به یې لاسلیک نه کړي.
له یوه خبر سره سم د قرغزستان رسمي خبري اژانس بشکیک تلګراف پرون د دغه هیواد د برېښنا د ادارې د عمومي رئیس په قول راپور ورکړ چې هیواد غواړي افغانستان او پاکستان ته برېښنا صادر کړي. د قرغزستان د برېښنا د ادارې عمومي رئیس مددبیک اتکوتکولوف هیله څرګنده کړې چې د دغه هیواد کارګر به تر 2012 پورې د برېښنا مزي تر افغانستان او پاکستان پورې وغځولی شي. قرغزستان د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې زیاته برښنالري او ستر گاونډي قزاق او ستر گاونډي قزاقستان ته هم ترې برښنا اخلي. خو په ورستیو کې قرغزستان په خپل د برښنا د کموالي له ستونزو سره مخامخ شوی دی. افغانستان له ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران څخه هم برښنا واردوي او په دې کار په سلګونو میلیون ډالر لګولي دي. او سم د دې خبری مجلې د ځینو مهمو مطالبو سرټکی او زلبیا واوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ناتو عمومي مشر اندرس فوګراس موسن، د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون او د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان په میدان ورده کې د وی څرخیال وته کې د لویدو په پیښه کې وژل شوی او امریکایي او افغان سرتیرو پر وژنې خواشینی څرګنده کړې ده. د ولسی جرګې ځینې غړیو د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهال ستراتیژیک تړون له اوسنۍ بڼې سره چې ویل کېږي د یوې اعلامې په توګه به وړاندې شي مخالفت ښودلی. د کونړ ولایت په وټپور او ماڼوګي ولسوالیو کې د راوتلو سیلابونو له امله 15 تنه مړه شوي او خلکو ته زیات مالي زیانونه اوښتي دي. پاکستاني پولیس وایي چې یوې بمي چاودنې لږ تر لږه 14 ټانکرونه چې په افغانستان کې ډېره ناټو ځواکونه تیل رسول وسوځېدل. د مصر د اخوان المسلمین غورځنګ چې په دغه هیواد کې ستره سیاسي ډله ګڼل کېږي، د پخوانی ولسمشر حسنی مبارک له پرځول کېدو وروسته خپل لومړني پرانیستي داخلي انتخابات وکړل. او عراقي چارواکي وایي په مرکزي ښار هلا کې له یوه محبس څخه د بندیانو د تېښتې په پیښه کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه خبرې ساعت 2:15 دی. د افغانستان ملي امنیت ادارې د ګډ امنیت تړون د سازمان راپور چې وایي په افغانستان کې د تیرورستانو د روزنې مرکزونه شته رد کړ. د دې ادارې ویان لطف الله مشال له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل دا مرکزونه د پاکستان په قبایلي سیمو کې دي او له افغانستان یوازې د یوې ترانزیتي لارې په توګه ترې کار اخیستل کېږي. په دې اړه وروسته یو راپور لرو خو اوس توجه کړئ د نړۍ مطبوعاتو ته. اجمل ان لوستي او د افغانستان په اړه په هغو کې راغلو مطالبو ته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپلې تازه ګڼه کې په افغانستان کې د وړې امریکا د راپورته کېدو او نړیدو تر سرلیک لاندې یوه مقاله خپره کړې ده. په یوه برخه کې وایي په هغه سیمو کې چې امریکایي سرتیرو د طالبانو له حضور څخه پاکې کړې وي، د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت له افغان حکومت نه غوښتنه وکړه چې په دې سیمو کې د ژوند د وضعیت د ښه کولو لپاره دي د ډیرو امتیازونو په ورکولو دغلته ملکي مامورین واستوي. خو د امریکا د متحده ایالاتونو د انګیزې په اړه شکونه له یوې خوا او د وړ کسانو نشتوالی له بلې خوا د دې سبب شول چې د افغانستان حکومت په دې ونتوانېږي څو د ولسوالیو د سپارنې په نوم دا پروګرام عملي کړي. ورسپانه وایي په 2009 میلادي کال کې چې کله د امریکا متحده ایالاتونو په هلمند او کندهار ولایتونو کې د کرنې د یو کلن پروګرام لپاره 300 میلیونه ډالر ځانګړي کړل، نو امریکایي چارواکو په دې اړه چې څنګه به د کروندګرو ژوند بدل کړي ډېرې لاپې ووهلې. اخر هم پیسې ولګېدې خو د کروندګرو ژوند کې هیڅ بدلون رانغی. ورسپانه پوښتنه کوي چې آیا د امریکا د کلونو لګښتونه او بشري تلفات به وکولی شي چې افغانستان د لسو پخوانیو کلونو په مقایسه بدل کړي. د باستن ګلوب په نوم بلې امریکایي ورسپانې د جګړې وروسته بیا رغونه تر سرلیک لاندې ولیکنه خپره کړي. د دې لیکنې په سر کې راغلي په عراق او افغانستان کې د امریکا بوختیا اوس په کمیدو ده، خو فکر کېده چې دا دواړه هیوادونه له امنیتي پلوه د امریکا متحده ایالاتونو ته ډیر مهم دي او په دې دواړو هیوادونو کې د امریکا متحده ایالاتونو خلوړه مالی او بشري بیا پرې کړې، خو په هیڅ هیواد کې د قناعت وړ نتیجه نه ده ترلاسه کړې. د ورسپانې په وینا دا ښکاري چې د لوړې بیې د پرې کولو او د هیلو د لاسه ورکولو یو ترکیب به د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د دې دواړو هیوادونو د پرېښودلو او هیرولو سبب شي. خو باستن ګلوب خبرداری ورکوي او لیکي باید وویل شي چې دا ډول وتل به یوه ستره ستراتیژیکه تیروتنه او یوه اخلاقي مسخره وي. د باستن ګلوب ورسپانه وایي سره له دې چې په تیرو څو کلونو کې بیا بیا د افغانستان او عراق لپاره د یو مارشال پلان یادونه شوې خو اوس داسې ښکاري چې دا کار په هیڅ ډول ممکن نه دی. ورسپانه لیکي دا باید په دې معنا هم نه وي چې موږ په بې تفاوتۍ او سستۍ کې ډوب شو چې دا مهال څرګ د امریکا او نړیوالې ټولنې په سیاست کې څرګندې.
د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ویان لطف الله مشال د ګډ امنیت تړون یا CIS ټولنې دا راپور ردوي چې وایي تیرورستان په افغانستان کې د روزنې کمپونه لري. ښاغلی مشال دا خبره د ازادي راډیو له خبریال حمید مومن سره په دې مرکه کې وکړه.
مشال صاحب، که تاسو دا ووایئ چې په افغانستان کې واقعا داسې کمپونه یا داسې سیمه موجود دي چې هلته ترهګر وروزلی شي؟
نه، د افغانستان په حدود اربعه کې د تروریستانو ټریننګ کمپونه یا روزنځایونه نشته ده، ولې د افغانستان نه د ترانزیت روټ یا د انتقالي لارې په صفت استفاده کېږي. دغه تربیه مراکز نظمشاه، وزیرستان، د ترخیلو، باجوړ، چمن، ګردي جنګل او دغو ځای کې دي. هلته تربیه کېږي چچنیان، مغور، ازبکان او نور د منځنۍ آسیا اتباع. بیا دوی د افغانستان د مختلفو لارو نه د افغاني لباس کې او د محلي طالبانو په همکاري سره دوی د قندوز ته او بیا دغه ده چینانه ته او یا د هرات او د بلغیس ولایتونه منځنۍ آسیا ته انتقالېږي. د افغانستان په داخل کې د مونږ منابع را تر اوسه پورې نشته ویلی چې ګواکې ټریننګ کمپ اویا د تورستانو د روزنې ځایونه دي.
مننه مشال صاحب، تاسو چې د کومې ترانزیټي لارو ته اشاره وکړه، آیا بهرني ځواکونه چې دلته میشت دي یا خپل افغان ځواکونه امنیتي د دغو لارو د بندولو لپاره هڅې کړې دي؟
دا معمولا په معمولو لارو باندې نه دي چې کومې معمولي شهرا او ګاني دي یا پاخه سرکونه دي. دا هغه ګذراو لارې دوی په معماري اصلاحاتو کې هغه لارې دي چې د غرونو او اطراف او د لکسسبل ساحونو چلته دی موټر او دی عراده جاتو د سیسی نشته نو غلار نزی دغه لارې د جات په وخت مجاهدینو استفاده نه کوله اوس ترسانو استفاده کوي محلي طالبان له دوی سره کومک کوي او رهنمایي ورته کوي له میرامشان او له د تخیل او وزیرستان نه او وانه ندی ځای راوړي درجه قدم په قدم بیا رسوي تر پندوز تر شمالي ولایتو پورې له دوی نه راوړي.
مشال سپه ستاسو سپارښتنه به سوي دغه سازمان غړو هیوادونو ته چون دی ادا کړی ده چې په افغانستان کې دغه مراکز موجود دي او دلته ترهګر روزل کیږي سو افغانستان هم په امن کې وي او د دوی هیوادونه هم په امن کې وي دوی به څه ډول اقدامات تر لاس لاندې ونیسي؟
مونږ دا خبره مخکې ناټو ته هم کړې ده ملي ټولنه ته هم دا خبره ده د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته هم چې دغه ترستان چې نن افغانستان نه ناقراره ده منځنۍ اسیا ناقراره ده او حتی اروپا ناقراره ده دا ټول د قبایلي سیمې دي افغانستان او د پاکستان سرحد سره نږدې دغه تر مرکزونه لري دا مرکزونه ډېر قوي معلوم دي مونږ یې حتی جی پی ایس لوکیشن او موقعیت سی ای ای ته د پاکستان ایسای ته او نورو استخباراتي ادارو ته ورکړي دي ولې داسې بینلي ټولنه جدي اقدام نه کوي دا د دې خپل مسؤلیت ده زه فکر نه کوم چې افغانستان کې داسې شی موجود وي چېرته ترستان د خصوصا خارجي طالبان کولی شي له یوې شپې نه ډېرې زیاتې شپې تېري
د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویان لطفالله مشالو چې ویلې په افغانستان کې د تروریستانو د روزنې مرکزونه نشته او دی د ګډ امنیتي تړون د ټولنې راپور ردوي. د کنړ ولایت په وټپور او مانوګي ولسوالیو کې د راوتلو سیلابونو له امله 15 کسان مړه شوي او خلکو ته ډیر مالی زیانونه اوښتي دي. د سیلابونو همداراس د وټپور په ولسوالۍ کې یو پوخ پل ړنګ کړی دی. د موضوع په باب روح الله انوري له کنړ دا راپور استولی.
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی ول په مانوګي کې سیلابونو د مالی زیانونو ترڅنګ ځاني زیانونه هم خلکو ته اړولې دي.
په مانوګي ولسوالۍ کې زمونږ د راپورونو د مخې نه چې 15 کسان وګورې دي او خپل بختانه چې جسدونه بیرته لاس راغلي دي په دې کې دوه خزي دي یو سړی او دوه ماشومان.
والی ول په سیلاب کې زیانمنو شو کورنۍ سره یو اندازې مرستې هم وکړي. هغه ویل سیلاب په وټپور ولسوالۍ کې یو مهم پل چې د کونړ دوه ولسوالۍ او د نورستان مرکز پارون او د هغې ولایت دوه ولسوالۍ د کونړ مرکز سره تړي ویجاړ کړی دی چې د بیا جوړولو دپاره یې نړیوالو ځواکونو ژمنه ورسره کړې ده. ښاغلي وحیدی ویل د نوي پل جوړېدو پورې به خلک خپلې ستونزې د استحکامي پل پر وسیله حل کوي چې نړیوالو ځواکونو یې زیات مواد سیمې ته رارسولي دي.
او استحکامی پول به هلته کینول کیږي چې د اتیا ټنو په شاوخوا کې دا وزن برداشت کوي شي. په کونړ کې په دې سویه د استحکامی پول هغه کوم لوازم چې ضروري دي په کونړ کې مونږ نه لرو. خدای د بل ولایت نه راوړي دي نو دغومره خبرم چې سامان ټول را رسیدل دي.
په کونړ کې په داسې حال کې سیلابونه راوځي او د وټپور پول لمنځه وړي چې له همدې لارې د نورستان مرکز پارون ته په خوراکي او غیر خوراکي مواد د باریک مالاتی کاروان یو شمیر موټری پارون تر رسیدلی او یو شمیري وس هم په لار کې دي.
اټکل کیږي چې سش کال په افغانستان کې نه یوازې سیلابونه ډیر وي بلکې ویل کیږي چې ممکن سخته وچکالی په مخ کې وي. په همدې حال کې له پیښو سره د مبارزې اداره د هیواد په 500 نورو ولایتونو کې د سیلونو دراتلو اټکل کوي. وایي دوی د سیلابونو راتګ ته پوره چمتووالی لري. په دې اړه نور معلومات له کابل زموږ د خبريالي جمیلې ظریف په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د هیواد د ختیځ په ځینو ولایتونو کې سیلابونو خلک زیانمن کړي خو له پیښو سره د مبارزې اداره بیا د هیواد په ځینو نورو ولایتونو کې هم د سیلابونو د راتلو وړاندوینه کوي. د دغې ادارې مشر ډاکټر محمد دایم کاکړ وایي چې ممکن په راتلونکو ورځو کې دوی د هیواد د شمال په ځینو نورو ولایتونو کې د سیلابونو د راتلو شاهدان واوسي چې د ده په وینا ورته لازمې تیاری نیول شوي.
اوس په پاکستان کې داسې یو وخت دی چې بارانونه زیات کیږي او دغه هوا او دغه تغییر د فریم د پاکستان خامخا زموږ په هغو سرحدي ولایتو باندې لکه مثلا ننګرهار دی لکه پکتیا ده پکتیکا ده خوست دی په دې باندې ډېر زیات تاثیر کوي. فعلا داسې کوم خاص دلیل د سیلاب د پرانش صرفا هغو ځایو کې چې واورې ډېرې ویلې کېږي او د اوبو سطح جګه ځي هلته بیا خطر د سیلاب شته.
مخکې له روژې ځینو منجمینو داسې وړاندوینه کړې وه چې سږ کال به د روژې له راتګ سره سم سیلابونه راشي او یو شمېر خلکو ته به مرګ ژوبله وړوي. خو دا مهال منجم عبدالله قندهاری وایي چې د کونړ سیلابونه وروستي سیلابونه وه او وروسته تر دې به نور هېڅ سیلاب نه وي. خو هغه همداراز خبرداری ورکوي چې روان کال به ډېر وچکال وي.
نور د دې سیلابونو لړۍ ختمه ده پای کرا سیده جد. یو خبر چیز استاسی حضور تکوم اگه دادی چی سش کال مجو چکالی پا مخکی لرو چیز فقط ده حتم اش لرس ابر آلو ده وینم او سش کال زما پا ان بانی پینزه اتیا فیصده وچ سالید چی دولت باید دی مخنی وی وکی و دیتا باید آمده اوسیش.
د اوونه تر اوو اوو ورځی په اونۍ کې
یو شمیر پښتنو ملت پالو د کراچۍ وضعیت په دې ښار کې د میشتو پښتنو لپاره خواشینونکی بللی او اندېښنې څرګنده کړې چې که دولت د دې مسئلې سوله ییز هواري ته پاملرنه ونه کړي نو عواقب به یې ډېر خطرناک وي. دغو ملت پالو د اندېښنې وروسته تر هغې ښکاره کړې چې په تېرو څو میاشتو کې په دې ښار کې د هدفي وژنو لړۍ تیزه شوې او په سلګونو تنه ولسي خلک پکې وژل شوي دي، که څه هم په تېرو څو ورځو کې د متحده قومي غورځنګ او د مرکزي دولت ترمنځ د خبرو اترو تر پیلېدو وروسته یو څه کراری راغلی، خو په تیره یوه میاشت کې چې یاد ګوند له ایالتي حکومت لاره بېله کړې شاوخوا 300 تنه وژل شوي چې ډېری پښتانه ښودل کېږي. مجیب الرحمن انګار له پېښوره په دې باب راپور راستولی.
د خیبر پښتونخوا یو شمیر ملت پالو په کراچۍ کې روانې ناکراری او هدفي وژنې په دې ښار کې د میشتو پښتنو پر ضد د سازشونو د لړۍ یو کړۍ بللې او ګواښ یې کړی چې که حکومت او ملت پاله پښتني ګوندونه د حل لارې چارې ونه لټوي نو پایلې به د ټولو لوریو لپاره تر دې هم خطرناکې وي. د پاکستان عوامي تحریک د خیبر پښتونخوا ایالتي مشر شهاب خټک د ټولو ناکراریو اصلي عامل د هندي مهاجرو ګوند یا متحده قومي غورځنګنی او پر حکومت نیوکه کوي چې نور باید د دې ډلې له ملاتړ څخه لاس واخلي.
په کراچۍ کې ام کیو ام چې کوم ده، دا یو فاشیست پارټي ده، دا سیاسي پارټي نه ده. نو حکومت ته دا د سیاسي پارټیانو په نمائندګۍ باندې دا غي سره خبرې کول یا غي په حکومت کې شامل ساتل چې کوم دي، موږ د دې مذمت کوو.
په کراچۍ کې له تیرو څو میاشتو راهیسې د ناکراریو نوې لړۍ پیل شوي چې له امله یې په سلګونو تنه ولسي خلک وژل شوي. که څه هم هیڅوک د دې وژنو او ورانکاریو مسؤلیت نه مني، خو عوامي نېشنل ګوند او متحده قومي غورځنګ پر یو بل د ملامتۍ تور پورې کوي. د پښتنو د بیدارۍ غورځنګ یا پام رستیال شکیل وحیدالا بیا د کراچۍ په ګډون په نورو پښتنو سیمو کې روانې ناکرارۍ او بدامنۍ د پښتنو پر ضد د کورنیو او نړیوالو سازشونو لړۍ ګڼي او وایي چې که دغه لړۍ په سمدستي توګه ونه درول شي او د پښتنو ستونزو ته سمه پاملرنه ونه شي نو په خبره د دې اور لمبې به ډېرې سیمې وسوځوي.
پختون خپل فیصله کړی دي او خطرناک فیصله کړی چې کلر پختون د سرنه ته چتوالو زو د پختون د خلینو ته نوړې واغشته د انډستری ته مکمل تباہ برباد کړ، د کلتور ته تباہ کړ، د اجره جمعه ته تباہ برباد کړ. یقینا چې د دنه دنه چې کومه غه ریاکشنری موډ کې ډیر غلې دي.
کراچۍ د پاکستان ستر اقتصادي ښار دی چې د نورو قانونو ترڅنګ څه باندې 4 میلیونه پښتانه هم پکې ژوند کوي.
له تیلو څخه د ایران عاید په تیرو 5 کلونو کې 500 میلیارډو ته رسیږي، خو له دې هوایي پیسو څخه یوازې یوه محدوده طبقه په ایران کې ګټه اخلي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه یو راپور خپور کړی چې غټکی اجمل انداب روي.
ورځپاڼه وایي د ایران د نفتو د میلیاردونو ډالرو عاید څخه یوازې یوه محدوده طبقه خلک ګټه اخلي او په دې هیواد کې د بډایو او بېوزلو ترمنځ طبقاتي توپیر ورځ په ورځ زیاتېږي. د لیکوال په وینا د نفتو له سرچینو څخه په تیرو 5 کلونو کې د ایران عاید 500 میلیارډ ډالر وو او دې پیسو د یوې وړې طبقې په جوړولو کې چې د مځکې د سر له هر نعمته برخمن دي مهم رول لوبولی. د احمد نژاد پلویان او منتقدین وایي د نوموړي ځینې اقتصادي سیاستونو چې د بې عدالتۍ پر ضد طرح شوي وو وزه نوره هم بتره کړې ده او د ایران د بډایو د وړې طبقې او د میلیونونو بېوزلو ایرانیانو ترمنځ یې واټن زیات کړی. د حسین راغفر په نوم یو اقتصاد پوه چې په دې وروستیو کې د احمدی نژاد له سلاکارۍ استعفا کړې وایي د بې عدالتۍ پر ضد د خلکو قهر او غوسه یوازینی سبب و چې په 1999 کال کې خلکو د اسلامي انقلاب ملاتړ وکړ، خو کله چې ګردونه کېناستل نو موږ ډېر زر یو ځل بیا په ایران کې د قدرت او ثروت د واده شاهدان شو. راغفر وایي احمدی نژاد ځینې شمیرې وړاندې کړي او ادعا کوي چې بې عدالتي په کمېدو ده، خو په یوه ټولنه کې چې په دې اندازې پر ایډیالوژۍ متکي وي احساسیت اهمیت لري.
قنداغا فریادی له ننګرهار څخه لیکلي. په ننګرهار ولایت کې د روژې په راتلو سره د خوراکي موادو په بیه کې 15% لوړوالی راغلی. زه له لوړ پوړو چارواکو څخه غواړم چې د شیانو بیې بیرته کمې کړي. موسی له کابل څخه په خپل راستولي پیغام کې لیکلي، موږ د سرحد پر دواړو غاړو د پښتنو د وژلو غندنه کوو او د ټولو پښتنو څخه مو هیله دا ده چې د دین او غیرت په نوم دې نه احساساتي کیږي. له همدې سره زموږ د دې خبري مجلې وخت سر ته رسیږي. بل خبري مجله قادر حبیب را لیکلي.
تشکر از شما آقای سارمان. شنونده عزیز، خدمتتان عرض سلام و ادب دارم. امیدوار هستم که روز خوشی را آغاز کرده باشین. ساعت 7:30 صبح است و در آغاز توجهتان را به مهمترین خبرها جلب می‌داریم. سی سرباز آمریکایی که اکثرشان مربوط قوای خاص بودند زمان کشته شدند که هلیکوپترشان در ولایت میدان وردک سقوط کرد. حدود 20 تانکر مواد سوخت ناتو در شهر پشاور با آتش کشیده شد. و سرمنشی سازمان ملل متحد بر رئیس جمهور سوریه گفته است که وی از گسترش خشونت ها در این کشور نگران است. مشروع اخبار. سی سرباز آمریکایی که اکثرشان مربوط قوای خاص بودند زمان کشته شدند که هلیکوپترشان در ولایت میدان وردک سقوط کرد. طالبان گفتند که این هلیکوپتر را هدف قرار دادند. 7 کماندوی افغان و یک ترجمان غیر نظامی نیز در سقوط این هلیکوپتر شینو کشته شدند. منابع آمریکایی میگویند که این سربازان مربوط واحد نظامی قوای خاص بحری آمریکا بودند که در عملیات مهمه این واحد نظامی اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده کشته شد. البته گفته شده به نظر نمی رسد که کشته شدگان همان کسانی باشند که در عملیات علیه بن لادن اشتراک داشتند. جزئیات بیشتر این خبر را تا دقایق دیگر در همین مجله خبری از رادیو آزادی شنیده می توانید. 5 تن در ولایت کنر در نتیجه سرازیر شدن سیلاب کشته شدند. سرازیر شدن سیلاب به خانه های مردم و زمین های زراعتی در ولسوالی های وتپور و مانوگی آسیب رسانده است. ولی کنر سید فضل الله واحدی به رادیو آزادی گفت دو زن، دو کودک و یک مرد بزرگسال در میان کشته شدگانند. به گفته وی اجساد این افراد دریافت شدند. ولی کنر گفت با خانواده های آسیب دیده از سیلاب تا حد کمک شده است، اما گزارش ها می گویند مردم محل به کمک های بیشتر نیاز دارند. حدود 20 تانکر مواد سوخت ناتو در شهر پشاور با آتش کشیده شدند. این تانکرها در حومه شهر پشاور حریق شدند. این آتش سوزی که دیشب رخ داد به گفته مقامات علت اصلی آن روشن نیست، اما گمان می رود که این تانکرها در حمله شورشیان مسلح آتش گرفته باشد. جزئیات بیشتر این خبر در همین مجله خبری از رادیو آزادی. سرمنشی سازمان ملل متحد به بشار الاسد رئیس جمهور سوریه گفته است که وی از گسترش خشونت‌ها در این کشور نگران است و از او خواسته است تا استخدام قوای نظامی علیه ملکیان را متوقف سازد. دفتر سازمان ملل متحد در یک بیانیه گفته است که بان کی مون سرمنشی ملل متحد نگرانی عمیقش و جامعه بین المللی را در مورد افزایش خشونت‌ها و بلند رفتن رقم تلفات چند روز گذشته در سوریه ابراز داشته است. مقامات عراقی میگویند حداقل 3 تن در جریان فرار زندانیان از یک زندان در شهر حله کشته شدند. سخنگوی وزارت عدلیه عراق حیدر السعدی دیروز گفت حداقل 5 تن دیگر در هنگام درگیری که بین زندانیان و محافظان زندان رخ داد روز جمعه زخمی شدند. حله در 95 کیلومتری جنوب بغداد واقع است. اردوی ایالات متحده آمریکا میگوید یکی از افراد عمده در قضیه بدرفتاری با زندانیان در زندان ابو غریب عراق از زندان رها شده است. چارلز گنر دیروز پس از 6.5 سال حبس از یک زندان نظامی آمریکا رها شد. او به 10 سال حبس محکوم شده بود. گنر یک سرباز اردوی آمریکا همراه با 6 پلیس نظامی این کشور به جرم بدرفتاری با زندانیان ابو غریب در سال 2004 مجرم شناخته شده بود. اخوان المسلمین که بزرگترین گروه سیاسی در مصر است، نخستین انتخابات آزاد داخلی خود را پس از برکناری حسن مبارک از سمت ریاست جمهوری مصر برگزار کرد. پیش از برکناری حسنی مبارک فعالیت سیاسی اخوان المسلمین ممنوع بود و این گروه از سوی نیروهای امنیتی به طور متداوم سرکوب می شد. محمود غزلان سخنگوی حزب اخوان المسلمین گفت بیش از 100 عضو اداره پالیسی سازی این حزب 3 عضو جدید این گروه را انتخاب می کنند. او گفت این انتخابات نشان می دهد که در مصر تغییر به میان آمده است. سفارت ایالات متحده ای امریکا در کیف از مقامات اوکراینی خواسته است یولیا تیموشنکو صدر اعظم پیشین این کشور را در جریان محاکمه بازداشت شد به طور فوری رها کند. بریتانیا نیز تقاضای مشابه را از اوکراین انجام داده است. در بیانیه نشر شده در صفحه اینترنتی سفارت آمریکا در کیف آمده است، بازداشت تیموشنکو نگرانی جامعه جهانی را درباره تطبیق قوانین در اوکراین افزایش داده است. تیموشنکو در جریان محاکمه‌اش به اتهام سوء استفاده از قدرت به جرم اهانت به محکمه بازداشت شد. یولیا تیموشنکو میگوید وای به خاطر آن که رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ با وی دشمنی دارد محاکمه می‌شود. در همین حال حداقل 100 تن از طرفداران تیموشنکو به شمول نمایندگان پارلمان در مقابل ساختمان محکمه‌ای که تیموشنکو در آن محاکمه می‌شود خیمه زد و گفتند تا آن که تیموشنکو از بند رها نشود این محل را ترک نخواهند کرد. مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را تا این ساعت از رادیو آزادی شنیدین و گزارش هایی که در ادامه این مجله خبری برایتان داریم. در ادامه مجله خبری که با ما هستین از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM در مورد اظهارات رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و رئیس جمهور افغانستان درباره کشته شدن 38 سرباز آمریکایی و افغان در ولایت میدان وردک در اثر سقوط یک هلیکوپتر میشنوید. ریاست امنیت ملی افغانستان ادعای پیمان امنیت مشترک را رد می کند که گفته است تعداد زیادی از جوانان کشورهای آسیای میانه در افغانستان آموزش های تروریستی را فرا می گیرند.
گزارش که توسط این قانون به نشر سپرده شده او را ما خواندیم حقیقت نداره، ولی یک بخشش واقعیت دارد.
شمار از اعضای شورای عالی صلح افغانستان بر فعالیت های این شورا انتقاد کرده می گویند.
بعض رهبرای اتحادی و اشخاص مؤثر و مشهور و با نفوذ بسیار توجه نمی کنه، به تاکید حاضری نمی ده.
حدود 20 تانکر مواد سوخت ناتو در شهر پشاور با آتش کشیده شد. در ادامه این مجله خبری مرور هم به بازتاب مسائل افغانستان در روزنامه‌های معتبر جهان داریم و اما نخستین گزارش این مجله خبری ما. 30 سرباز آمریکایی که اکثرشان مربوط قوای خاص بودند زمان کشته شدند که هلیکوپترشان در ولایت میدان وردک سقوط کرد. طالبان گفتند که این هلیکوپتر را هدف قرار دادند. 7 کماندوی افغان و یک ترجمان غیر نظامی نیز در سقوط این هلیکوپتر شینو کشته شدند. منابع آمریکایی میگویند این سربازان مربوط واحد نظامی قوای خاص بحری آمریکا بودند که در عملیات مهمه این واحد نظامی اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را کشت. البته گفته شده به نظر نمی رسد که کشته شدگان همان کسانی باشند که در عملیات علیه بن لادن اشتراک داشتند. تعداد کشته شدگان این حادثه و حضور سربازان قوای خاص آمریکا برای نخستین بار از جانب حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان اعلام گردید. وی همچنین به خاطر مرگ سربازان آمریکایی و افغان در این حادثه ابراز همدردی کرد. رئیس جمهور باراک اوباما نیز با صدور بیانیه از مرگ این سربازان آمریکایی و افغان ابراز تأثیر کرده است. امید مرزبان با جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما از سقوط تیاره نظامی این کشور در افغانستان ابراز تأثیر کرده است. در این رویداد در ولسوالی سیدآباد میدان وردک 38 تن کشته شدند که 31 تن آنان سربازان نیروهای خاص آمریکا و 7 تن دیگر سربازان افغان بودند. رئیس جمهور آمریکا گفت این رویداد نشانه دیگری از قربانی های خارق العاده سربازان آمریکایی و خانواده های آنان است. باراک اوباما همچنان از کشته شدن سربازان افغان در این رویداد ابراز تأثیر کرده است. از سوی دیگر منشی عمومی ناتو اندریس فاگراسموسن هم دیروز با نشر اعلامیه گفت میخواهد در چنین لحظه غم انگیز یک بار دیگر به پشتیبانی ناتو از آمریکایی ها، افغان ها و حکومت های کشورهایشان تاکید کند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده است که در هنگام عملیات نظامی که در میدان وردک جریان داشت، طالبان این طیاره نظامی نو شینوک آمریکایی را هدف تیراندازی قرار داده و سقوط دادند. خبرگزاری فرانس پرس تعداد سربازان آمریکایی کشته شده در این رویداد را 31 تن گزارش داده است. اما شبکه تلویزیونی ABC میگوید در این رویداد 25 سرباز آمریکایی کشته شدند. وزارت دفاع آمریکا از ارائه تعداد دقیق تلفات در این رویداد خودداری کرده است. تعداد تلفات این رویداد بار نخست توسط دفتر رئیس جمهور افغانستان در یک اعلامیه مطبوعاتی افشا شد، اما نیروهای ناتو ارقام ارائه شده از سوی دفتر رئیس جمهور افغانستان را تایید نکردند. در 10 سال گذشته این مرگبارترین رویداد برای نیروهای خارجی در افغانستان است. در اعلامیه قصر سفید آمده است: ما با الهام از زندگی این سربازان به حفظ امنیت کشور ما ادامه خواهیم داد و در حفظ ارزش‌هایی که آنان به آن معتقد بودند پابند هستیم. مسئولیت سقوط این طیاره را طالبان به عهده گرفتند. آنها ادعا کردند که در این رویداد 8 طالب و 38 سرباز آمریکایی کشته شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، در ایمیلی که به رسانه‌ها فرستاده گفته است پس از سقوط این طیاره درگیری مسلحانه نیز در منطقه رخ داده است. بر اساس گزارش صفحه اینترنتی آی کژوالتیز که درباره آمار تلفات نیروهای خارجی در افغانستان و عراق گزارش می‌دهد، در سال جاری عیسوی بیش از 370 سرباز خارجی در افغانستان کشته شدند که حدود 280 تن آنان آمریکایی‌هاند.
شنیدین که 30 سرباز آمریکایی، یک ترجمان غیر نظامی و 7 کماندوی افغان در اثر سقوط هلیکوپتر در ولایت میدان وردک کشته شدند. با مرگ این سربازان رقم قوای ائتلافی در سال جاری افغانستان به بیش از 365 نفر و در ماه جاری میلادی به 42 تن میرسد. این حادثه پریر شب در منطقه تنگی جویزرین ولسوالی سید آباد ولایت میدان وردک در 97 کیلومتری جنوب غرب کابل رخ داد. علی احمد جلالی، استاد در پوانتون دفاع ملی آمریکا و یکی از کارشناسان نظامی مسائل نظامی افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی سقوط این هلیکوپتر را یک چانس خواند.
خب این هلیکوپتر توسط مرجگ انداز یا RPG-7 از بین رفت. این کارش که در زمانی که اتحاد شوروی در افغانستان بود، اگر اونا چانس پیدا بکنند طالبا که هدفی را به این شکل پیدا بکنند و توسط RPG-7 با آسانی منهدم شده میتواند. بنابراین این فقط یک شانس بود که برای طالبا افتاده. در غیر اون البته اینا سلاحی ندارن که از هوا هواپیماها یا هلیکوپترها تنظیم بشازن. بنابراین این معنی این را نداره که طالبا در مورد این حادثه از مهارت زیاد کار گرفتن یا توانمندی چون نسبت به گذشته بیشتر شده. فقط یک حادثه بود که برای قوای ائتلاف یک فاجعه است، اما برای طالبان یک شانس بود.
علی احمد جلالی، استاد پوانتون دفاع ملی آمریکا بود در ارتباط به سقوط هلیکوپتر قوای خاص آمریکایی در ولایت میدان وردک. نیروهای آمریکایی به آژانس‌های خبری گفتند که در منطقه تنگی جایی که این هلیکوپتر سقوط کرده است، به تازگی پوسته را تخلیه کرده و آن را به قوای افغان واگذار کرده بودند، اما در این منطقه تا کنون قوای تازه جابجا نشده بودند.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 104.5 FM شنوین. شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان به خاطر تصمیم آمریکا مبنی بر امضای سند روابط درازمدت استراتژیک با افغانستان در چارچوب یک اعلامیه نگرانی دارند. تعداد از آنها به رادیو آزادی گفتند اگر سند روابط درازمدت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا به گونه اعلامیه به امضا برسد، خودسری نیروهای خارجی در این کشور همچنان ادامه خواهد داشت. منیژه دیو از کابل گزارش می‌دهد.
برخی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه می‌گویند اگر روابط درازمدت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا در چوکات یک اعلامیه برقرار شود، مواد این اعلامیه الزامی نخواهد بود. عالمی بلخی و طاهر زهیر، دو تن از اعضای ولسی جرگه:
اعلامیه هیچ گونه الزامی برای تطبیق و مفادش ندارد و این وضعیت غیر قانونی عمل کرده که اونا در سالهای گذشته داره باز هم جریان پیدا خواهد کرد و هر زمانی که میخواد در اینجا بیایه هر زمانی که برن.
در صورتی که آمریکایی‌ها بعد از 2014 الزام به ماندن نداشته باشد و در اینجا جامعه جهانی باقی نماند، بار دیگر هم افغانستان خانه امن برای تمامی دهشت افغانان و تروریستان جهان خواهد شد.
تعدادی از مقام‌های بلندپایه حکومتی افغانستان هم می‌خواهند تا روابط استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا در چوکات یک پیمان تنظیم شود. دکتر رنگین داد فرسپنتا، مشاور امنیت ملی افغانستان، حدود دو هفته پیش در یک نشست عمومی ولسی جرگه گفت روابط درازمدت استراتژیک با آمریکا باید بر اساس یک پیمان برقرار شود. اما چرا حکومت افغانستان نمی‌خواهد تا این روابط بر پایه یک اعلامیه تأمین شود؟ مشاور امنیت ملی افغانستان پاسخ می دهد.
به دلیل این که اعلامیه ها تعهدهای اخلاقی است و پیمان ها توافقات است که الزام آور می باشد.
اما راین کراکر، سفیر امریکا در کابل، گفته است که حکومت امریکا در نظر دارد تا روابط دراز مدت استراتژیک با افغانستان بر بنیاد یک اعلامیه تنظیم شود، نه پیمان. به گفته آقای کراکر، در سیستم کاری امریکا پیمان‌ها طی یک روند پیچیده باید از سوی کنگرس امریکا به تصویب برسد. وی میگوید ترتیب اعلامیه در مقایسه با پیمان ساده است و صرف از سوی رئیس جمهور امضا شده و نیاز نیست کنگرس امریکا با آن رأی بدهد.
در این حال رئیس جمهور کرزی گفته است اگر پیش شرط‌های مطرح شده از سوی حکومت افغانستان جهت تامین روابط درازمدت استراتژیک با آمریکا سوی آمریکایی‌ها پذیرفته نشود، به گفته آقای کرزی این روابط برقرار نخواهد شد. ساعت 7:46 دقیقه صبح است. یک بار دیگر توجهتان را به سرخط مهمترین رویدادهای افغانستان و جهان جلب می‌داریم. سی سرباز قوای خاص، یک ترجمان غیر نظامی و 7 کماندوی افغان در اثر سقوط هلیکوپتر شینوک در ولایت میدان‌وردک کشته شدند. شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه به خاطر تصمیم آمریکا مبنی بر امضای سند روابط درازمدت استراتژیک با افغانستان در چارچوب یک اعلامیه نگرانی دارند. ریاست امنیت ملی افغانستان ادعای پیمان امنیت مشترک را رد میکند که گفته است تعداد زیادی از جوانان کشورهای آسیای میانه در افغانستان آموزش‌های تروریستی را فرا میگیرند. شماری از اعضای شورای عالی صلح افغانستان بر فعالیت‌های این شورا انتقاد کرده، میگویند با آنکه بیش از یک سال از ایجاد این شورا میگذرد اما فعالیت‌های قابل توجهی نداشته است. حدود 20 تانکر مواد سوخت ناتو دیشب در شهر پشاور با آتش کشیده شد. سرمنشی سازمان ملل متحد و بشار الاسد رئیس جمهور سوریه گفته است که وی از گسترش خشونت‌ها در این کشور عمیقاً نگران است. از همراهیتان با رادیو آزادی سپاسگزار هستیم. رادیو آزادی را در کنار اینکه روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوین، میتونین که سر هم به صفحه انترنتی ما بزنین و در آنجا رادیو آزادی را بشنوین و همچنان طبق میلتان برنامه های هفتوار رادیو آزادی را انتخاب کنین و گوش بتین و مطالب تازه رادیو آزادی را در آنجا بخونین. و حال هم شنونده عزیز، از شما دعوت میکنیم به مرور به بازتاب مسائل افغانستان در روزنامه های معتبر جهان. از غفور متین.
روزنامه واشنگتن پست چاپ امریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان ظهور و سقوط امریکای کوچک در افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد: در یک تلاش در جهت بهبود خدمات در ساعاتی که توسط نیروهای امریکایی از وجود شورشان طالب پاکسازی گردیده بود، اداره انکشاف بین‌المللی امریکا و وزارت خارجه این کشور از حکومت افغانستان خواستند تا با دادن امتیازات مامورین ملکی را به این مناطق بفرستد. اما شک و تردیدها در مورد انگیزه ایالات متحده امریکا از یک سو و نبود پرسنل با کفایت از سوی دیگر، حکومت افغانستان را قادر نساخت تا پروگرامی که به نام تحویل دهی ولسوالی ها نامیده می شد عملی گردد. روزنامه می نویسد: در سال 2009 میلادی، زمانی که ایالات متحده امریکا به اندازه 300 میلیون دلار را برای پروگرام یک ساله زراعتی در ولایت هلمند و قندهار تخصیص داد، مقامات امریکایی لاف‌ها زدند راجع به این که چگونه می توانند زندگی دیاقین را تغییر بدهند. اما پلها به مصرف رسید ولی امیدها برآورده نگردید. روزنامه واشنگتن پست میپرسد آیا میراث تلاش‌های آمریکا این بار با قیمت گزاف مالی و جانی میتواند افغانستان را نسبت به یک دهه قبل تغییر بدهد؟ هلمند یا آمریکای کوچک میتواند یک جواب با این پرسش تهیه کند؟ جدوجهد بلیغ با اهداف بلند بالا و امکان پذیری در مشارکت با افغانهایی که در صدد تغییر سریع هستند، ولی با سهمگیری متعادل که بعد از خود در عقب میگذارند. روزنامه دیگر امریکایی باستون گلوب زیر عنوان بازسازی بعد از جنگ مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد مصروفیت ایالات متحده امریکا در عراق و افغانستان اکنون در حال کاهش یافتن است، اما فکر می شد که هر دو کشور از لحاظ امنیتی برای ایالات متحده امریکا نهایت مهم باشد و هم هر دو کشور قیمت گزاف مالی و جانی را بالای ایالات متحده امریکا تحمیل کردند، ولی هیچ کدام نتیجه قناعت بخش به دست ندادند. بناهن مخلوط یا ترکیبی از قیمت گزاف و پراگندگی امیدها بعد از خروج نیروها ممکن منتج به فرو گذاشت و فراموشی هر دو کشور شود. اما باید گفت که این گونه خروج یک اشتباه بزرگ استراتژیکی و یک مسخره اخلاقی خواهد بود. روزنامه باستون گلوب در ادامه می نویسد با وصف بارها اعتراف در چند سال گذشته مبنی بر طرح یک پلان جدید مارشال برای افغانستان و عراق، اکنون روشن است که هیچ نوع از این چیز ممکن نمی باشد. اما معنی آن این نیست که ما در بی تفاوتی سست و بی حال غرق می شویم که همین حالا سیاست و جامعه امریکا را در بر گرفته.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. ریاست امنیت ملی افغانستان ادعای پیمان امنیت مشترک را رد میکند که گفته است تعداد زیادی از جوانان کشورهای آسیای میانه در افغانستان آموزش‌های تروریستی را فرا میگیرند. لطف‌الله مشعل سخنگوی اداره امنیت ملی دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این مراکز در مناطق قبایلی پاکستان موجودند و افراد آموزش دیده در این مراکز فقط از افغانستان منحیث راه ترانزیت استفاده میکنند. به تازگی پیمان موسوم به امنیت مشترک گفته است که برای تروریستان مشکوک مربوط به جمهوری‌های شوروی سابق در داخل افغانستان آموزش‌های تروریستی داده می‌شود. سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی در کابل در این مورد با آقای مشعل مصاحبه کرده و او نخست چنین جواب داده است.
ما این را کاملا رد میکنم. گزارشی که توسط این کانون به نشر سپرده شده او را ما خواندیم حقیقت نداره، ولی یک بخشش واقعیت داره. بخششی است که اونا مدعی هستن که از افغانستان به این مناطق میه. ما می را تایید میکنیم. توریستان خارجی همشان در وزیرستان شمالی، جنوبی، کرم جنسی و با دور جابده هستن. او جمعه القاعده، جیش محمد، تحریک طالبان پاکستان همکاری های بسیار نزدیکی دارن. اونا در همکاری با طالبان افغانی از طریق راه های غیر رسمی و راه های دشوار و کوهی داخل افغانستان میشن. چند ماه پیش در ولایت بغلان در منطقه بورکا و در ولایت قندوز در بعض ولسوالی ها چچنایی ها و ازبک ها به تعداد زیادی آمده بودند. ولی پلیس و نیروهای امنیتی افغانستان عملیات را انجام کردن که منظر شما در جریان هستین به شهادت جنرال داوود و آقای سید خیلی و چندین تن از نخبگان دولت جمهوری اسلامی افغانستان شد. اکثرشان فرار کردن یا با پاکستان پس رفتن از طریق چترال و نورستان و یا به طرف آسیای میانه. دیگه اگر کدام کسی از طریق آسیای میانه رفته باشه ایمنی کسایی بودن که از باجور و وزیرستان و مینانشاه و دتخیل آمده بودن.
نیروهای خارجی مستقر در افغانستان چقدر به خاطر جلوگیری از فعالیت زیاد در مناطق سرحدی افغانستان با نیروهای افغان همکاری کردند؟
یک هماهنگی بسیار خوبی بین نیروهای افغانی، امنیت ملی، اردوی ملی و پلیس ملی موجود است و همچنان با نیروهای ناتو و قوات‌های آمریکایی. ولی سرحدات افغانستان بدبختانه مستور نیست. سرحدات ما بسیار دراز است، طولانی است و نمیشه هر متر و هر کیلومتری سرحد ستر نمود. یکی از نکات ضعف بخش امنیت معاینه است که سرحد ما باز است و تروریستان داخلی و خارجی هر گاهی که بخوان داخل افغانستان شده میتونن.
بله مشعل صاحب، فعالیت های امی گروه های تروریستی که مربوط به کشورهای آسیای میانه چقدر اثرگذار بوده در خود داخل افغانستان؟
بدبختانا اثرات منفی زیادی داشته. تجارب این تروریست های بین المللی به طالبا بسیار کمک کرده. این حملات انتحاری، استفاده از چادری های زنانه، لباس زنانه، استفاده از اطفال، این همه پدیده های وارداتی است که به طالب افغانی وارد شده و در ورود این پدیده ها چینایی ها، ازبکستانی ها، تاجیکستانی ها، یوغور های چینایی، عرب ها و مردم دیگه که از اکناف و کنهای دنیا نه از طریق القاعده اینا کمک بسیار زیادی کردن و اینمی افراد خارجی که طلبه را نمیبره با دولت افغانستان صلح بکنه.
لطف الله مشعل سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان بود در گفتشونده با رادیو آزادی که میگوید مراکز تندروان مربوط به کشورهای آسیای مرکزی مناطق قبایلی پاکستان است. و در حالی که تلاش ها از طرف مقامات امنیتی برای جلوگیری از خشونت ها در افغانستان به گفته خودشان ادامه دارد، همچنان تلاش های سیاسی برای کشاندن مخالفین مسلح و میز مذاکره هم دوام دارد. اما شماری از اعضای شورای عالی صلح افغانستان بر فعالیت‌های همین شورا انتقاد کرده و میگویند با آن که بیش از یک سال از ایجاد این شورا می‌گذرد فعالیت‌های قابل توجهی نداشته است. مولوی شهزاده شاهد یکی از اعضای این شورا به رادیو آزادی گفت یکی از مشکلات اساسی در پیشبرد فعالیت‌های شورای عالی صلح عدم حضور فعال اعضای مهم این شورا میباشد. اما مسئولان شورای عالی صلح عدم حضور این افراد را بالای تصامیم این شورا اثرگذار نمی‌دانند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
بعض رهبرای جهادی و اشخاص مؤثر و مشهور و با نفوذ بسیار توجه نمی کنه، به تاکید حاضری نمی تا.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
برای شنونده عزیز، به علت مشکل تکنیکی نتونستیم که گزارش از همکار ما در کابل در ارتباط به انتقاد برخی از اعضای شورای عالی صلح در مورد برخی دیگری از سران این شورا خدمتتان تقدیم کنیم. کوشش میکنیم که گزارش براتان آماده بسازیم و خدمتتان ارائه کنیم و اینک همکار ما این گزارش آماده میکنه. و قسمی که گفتیم شماری از اعضای شورای عالی صلح افغانستان بر فعالیت‌های این شورا انتقاد کردن، میگن که تعداد از اعضای ارشد این شورا عدم حضور فعالشان کاری شورا را متاثر می سازن. گزارش جاوید حسنزاده را با هم میشنویم.
شماره از اعضای شورای عالی صلح افغانستان از عدم حضور فعال تعداد از اعضای برجسته این شورا در جلسات انتقاد کرده و میگویند این مسئله اثرات منفی را بر تلاش‌های صلح در کشور داشته است. مولوی شهزاده شاهد یکی از اعضای شورای عالی صلح بر روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت غیر از این افراد فعالیت‌های این شورا را متاثر ساخته است. آقای شاهد به ادامه افزود:
متاسفانه که لحاظ بعض مشکلات و بعض ضعفایی که شورای عالی صلح داره نتوانست که به خوبی فعالیت‌های خود را انجام بده. بعض رهبرای جهادی و اشخاص مؤثر و مشهور و با نفوذ بسیار توجه نمی‌کنه، به تاکید حاضری نمی‌تا. یه علامه عدم توجه و یا علامه بی‌تفاوتی است در راه مبارزه شورای عالی صلح مشکلات ایجاد میکنه.
شورای عالی صلح افغانستان در این اواخر نمایندگی های خود را در شماری از ولایت ها به هدف گسترش تلاش های صلح نیز ایجاد کرده است. اما به باور شهزاده شاید یکی از اعضای این شورا نبود یک میکانیزم مؤثر سبب شده تا این تلاش ها به گونه ای لازم اثرگذار نباشد. اعضای دیگر طاولا لودین معاون شورای عالی صلح افغانستان با آنکه میپذیرد عدم حضور فعال برخی اعضای شورا باعث بروز بعضی مشکلات در فعالیت های این شورا شده است، اما با گفته ای این مشکلات بسیار جدی نیست.
قسمی که لازم بود نیروهای ناتو، حکومت افغانستان و حتی جامعه جهانی هم کار کردن نتوانست. شورای عالی صلح هم یک شورای مرکب از انسان‌ها است و در این شرایط واضح است که مشکلات نیز زیاد است. به طور طبیعی قدرت‌های بزرگ و نظام‌های بزرگ هم 100% دستاوردهای نداشتند، اما این شورای عالی صلح است بعضی مشکلات را دارد، مگر به این معنا نیست که کارها معطل شده است و یا دستاورد ندارد. خوب،
شورای عالی صلح حدود یک سال قبل به هدف تسریع روند صلح و پیشنهاد جرگه مشورتی و فرمان رئیس جمهور حامد کرزی ایجاد گردید، اما به باور برخی از آگاهان امور با وجود کمک‌های مالی جامعه جهانی این شورا نتوانسته است که به طور لازم و مؤثر فعالیت‌هایش را به پیش برد. شنونده عزیز، ساعت 8 صبح است و در این ساعت برنامه میکروفون از شماست.